لن خبرنا. په افغانستان کې د یونامار د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستندې شوي او د طالبانو له حکومته غوښتل شوي چې دا حقونه خوندي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول بللې دي. د پاکستان په راولپنډي ښار کې وی محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو مسابقه په نړیوال جام کې روانه ده. په دې مسابقه کې چې د هند په چنای لوبغالي کې دوام لري، تر دې دمه د پاکستان ټیم په 8 اوورونو او درو توپونو 203 منډې کړې، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د پاکستان درې لوبغاړي وبخشي، د پاکستان 15 لوبغاړي سوځېدلې. د پاکستان په 15 لوبغاړو کې 2 نور احمد سوځولې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترڅو چې احمد تکل سټډیو ته راځي او د ازادي رادیو نیوز باس درته وړاندې کوي. د کرکټ مینوالو ته یو ځل بیا وایم چې د افغانستان او پاکستان مسابقه روانه ده. تر دې دمه پاکستان په 8 اوورونو او 4 توپونو 215 منډې کړې، 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري تر ټولو ډېر لوبغاړي، یعنی په دې 15 کې 3 لوبغاړي نور احمد سوځولې دي چې یوازې په دې مسابقه کې په لوبه کې شامل کړی شوی دی. احمد تکل ته ورزو چې بحث وړاندې کړي.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو مهلت په چټکۍ سره رانژدې کیږي، د پاکستان د حکومت په پریکړه کې د انعطاف هیڅ راز نښې نښانې نه ښکاري. د پاکستان موقت حکومت شاوخوا 1,00,000 افغانانو ته چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر لومړی نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي، کنه په جبري ډول به وایستل شي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری او د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومت ته غوښتي چې د افغانانو د جبري استلو پلان لغوه کړي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي تیرونی په ټینګار سره وویل چې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول جوړ جړای نکوي. په تیرو څلورو لسیزو کې په بیلابیلو پړاوونو کې میلیونونه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي او د دې هیواد حکومت څو ځلې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي، خو هیڅ کله دا مسله تر دې حده نه و جدي شوې. په عین حال کې افغانانو په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په پاکستان کې د میلیونونه ډالرو په ارزښت کاروبارونه جوړ کړي او دا ځل دا پانګونې هم لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستانی چارواکو ویناوي څومره جدیدی. آیا دا ځل به پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پلان عملی کړي او که به د امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟ هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، ژوند به یې خوندي وي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه په دې 15 دقیقې پروګرام کې د چارو له شنونکو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري. د دې خبرونې تخنیکي چارې طاهر روخان سنبالوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته او ښاغلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی همام صاحب، له تاسو سره خبرې پیلوو. ستاسو په نظر دا ځل مسله څومره جدیده له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله؟
د لومبه تاسو اوریدون کې تاسو ګران همکار ملمتا او تاسو تخنیکی همکارونه تاسو ټول سلامونه او عرض کوم. بل دا چې تاسو په سوال په باره کې تاسو وایم چې دا ځل دې لپاره زما په خیال زما په فکر جدیده دا د دغه زکه چې یو خو خپل پاکستان کې ډیر ستونزې ډیر زیات شوې دي، انفلاسیون ډیر زیات شوې دي او خلکو بیروزګاری او د اقتصاد د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او بل دا چې هغه مخکنی امتیازونه او مخکنی لکه مثبت او ګټور پوینټونه چې مخکې د کډوالو په ساتلو کې پاکستان سره اوس نشته، یو خو هغه ماجرین چې خصوصا در شپږ سوه شپږ لکه او شپېته زره کسان چې په دې تېرې حوادث کې پاکستان ته پناهنده شوي دي او کډوال دي، هغوی لکه اکثر پاکستان په دې یو په گزار او په دغه مملکت کې ګوري، ځکه چې هغوی مقصد پاکستان اصلا نه ده، هغوی غواړي چې اروپایي او نور ملکونو ته ځان ورسوي.
دا خو یوه برخه همام صاحب، دا خو یوه برخه د دې کډوالو دي، ولې دا ولس لکه افغانان هلته دی را دي اوس مهال؟
به شک هم داسې ده چې یوه برخه خو په دې دغه کې راځي او نور برخه چې دي هغه کسان دي چې پاسپورت سره تللي دي او خپله دا ویزې دوباره تمدید کړی نه شو کولی، همدې دپاره هغوی پاتې دي. خو مقصد دا دی چې دا تر هغه وخته پورې چې د پاکستاني مقاماتو او پاکستاني لکه استازي هغوی یو په یو نور مثبت پیشنهاد او ګټور چې دوی ته د ملي او منفعت ورسیږي دغه نشي د ملل متحد یا د نورو ملکونو چې ټینګار کوي چې دا مهاجر دلته پاتې شي، نو ضروري به دا مهاجر به وشلي. او دا شرایط دا دی چې لکه په دغه شرایطو باندې موږ او تاسو دا یو قناعت دا باید پیدا شي چې موږ خپل ملي مشکلات ته کوشش وکړو چې ملي
لارې. جلا خبره ده همام صاحب، سوال اصلي دا دی چې فکر کوي چې دغه ځل به د پاکستان حکومت د افغان کډوال له دې هېواده وباسي؟
نخی نخانی خواهم دا وای پاکستان اول خو مکلف نده کانونسیونون امزا کرده ده مهاجرینو که یا پنزوسمی که وشپیتمی که یا وشپیتمی اگو کانونسیونون او پروتوکولون امزا کرده نده، او بل دا چه دوی اعلامیه خو بیزایا نده، خواهم خواهد دوی دا قناعت پیدا شوه ده چه دا تر کم وقت پوری مده مهاجر وسط و مهاجر ورس پا ورس زیادیگی، او بل دا چه دا اقتصادی مشکلات سیاسی مشکلات په افغانستان کې خو ختمی گی نه، نو تر کوم وخت پورې موږ امغه مخکنی سیاست په چوکات کې محبوس پاتې شو، دې لپاره خو کوشش کوي چې لکه اوس زغه وساتي. مهرباني سه
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، د لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د امریکا په ګډون له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د وتلو پلان وځندوي. فکر کوي چې د امریکا د پاکستان حکومت چې په خوا تر دې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د امریکا په غوښتنه دا ډول پلانونه فسخه کړي دي، لغوه کړي دي، دا ځل به د هغو په خوله ونه کړي؟
بله خاغله تکر تاسو خاغله کومه همکاران او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو چې د پاکستان زیګزاګ سیاستونو او د غوی د حکومتونو اړوند بدلون ته وګورو، اکثر د پاوز او استخباراتو تر کنټرول او انحصار لاندې دي. هر سال چې دا غوی پاوز او استخبارات ورته غوی همغه چې اټمونه سیاسيون کوي، دا افغان ماجرینو په اړه چې کوم نه اندري دوی پېل کړی، خصوصا د اوسنی موقت صدر اعظم کاکل په مشرۍ حکومتي موږ باید دا هیره نه کړو چې په خپل د پاکستان ډیرو سیاستوالو دا خبره راپورته کړه چې د خپل په لاندر کې 15 کاله د افغانستان په تذکره او پاسپورت اوسېدل او د افغانستان په تذکره او پاسپورت کې هلته پناه غوښتې وه او د مهاجرت ژوند پرې تیر شوی. نو زه نه پوهېږم چې د بالته څومره زجر او تکلیفونه لیدلي وي، په لارو دې څومره زحمتونه ګاللي وي، دی باید په دې پوه وي. دا چې دا اوس یې په ډېر لنډ تنګ وخت کې په بېچاره بېګناه او بېدفاع افغانانو دغسې سور اور بل کړی. موږ ویډیوګانې وینو چې په اسلام آباد کې په پېښور او د پښتونخوا په سیمو کې د بلوچستان او کراچۍ کې کوم جنایتکارانه عمل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو په وړاندې سرسره کېږي. ماشومان په زندانونو کې اچول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، میندې خویندې زندانی کېږي، دغه راز سپین ګیري او بوډاګان چې د هغوی له سپینو ګیرو نه حتی خدای پاک حیا کوي، مګر دا بے حیا پولیس دا هغوی سپینو ګیرو او ضعیفو ځانونو نه هم حیا نه کوي.
انصاری صاحب فکر کوي، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د پاکستان حکومت به د نړیوالو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي دا ځل هم دا؟
موږ فکر کوو چې دغه ټول حالات او کارونه چې دوی پیل کړي دغه ولګي او تندې نتیجه ده چې پر دوی راغلي. البته د الهي آفات دي، د دوی د جنایاتو له وجې او د خدای قهر دی ور باندې چې یو له یو خوا سیلابونه راغله، پرې یو پر درېیمه برخه ځمکه او کروندې اوبه وړي، دغسې نور تاجرات پر راغله، نړیوال بانک او د IMF لخوا له ستونزو سره مخ شوه، د اوسې د پی آی شرکت له سقوط سره مخ شوی. موږ فکر کوو چې دا ناندرې هم د تیرو په تیر بلکې له تیرو لا توندې دي، تر څو له نړۍ الله ډیرې پیسې ترلاسه کړي د مهاجرینو په نوم، د هغوی د کمپونو په نوم، دوی د افغانستان دغې اوږدې پیړۍ راهیسي.
سوال همدا دی انصاري صاحب، چې سوال همدا دی چې د پاکستان حکومت تاسو فکر کوئ چې بیا یې غواړي چې د نړیوالې ټولنې نه د افغان کډوالو د ساتنې په نوم یا هغه ته د ځای ورکولو په نوم پیسې واخلي، او که فکر کوي چې دا پلان قطعي دی چې دا ځل به افغانان باسي؟
فکر کوم چې بيخي هم داسې ده. په خو هم کوم کمپونو کې چې افغان مهاجرین اوسېدل د تیر هجرت د وخت نه، د شوروي اتحاد در یرغل او در سره کمونیستي کودتانه وروسته چې کوم افغانان مهاجر شوي وو، د هغې کمپونو دوی کرایه اخیسته، اجاره اخیسته، د راشن او یا د کومکي موادو په نوم افغانانو ته چې کومې مرستې راتلې، د هغې لویه سلنه د پاکستان حکومت ترلاسه کوله. او موږ او تاسو ولیدل چې د همغې مرستو په نتیجه کې دوی په اټومي طاقت بدل شو، خپل پوځ یې تقویه کړل، خپل استخبارات یې تقویه کړل، خپل حکومت او سرکونه او ترقیاتي سکیمونه یې تقویه کړل. دا اوس چې له نورو ستونزو سره مخ شوي، موږ فکر کوو چې اوس هم دغه ناندرې د همدې لپاره پیل شوي چې د ملګرو ملتونو له ادراسه او د نورو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خیریه ادارو نه او هم د افغانستان له حکومته دوی بادګیري وکړي په دې نوم چې مهاجرین باسي. خو په لویه کې هغه څه چې د تشویش وړ دي، دوی هغه افغانان چې هلته میلیونونه یا میلیاردونه پانګې لري، لوی تجارتونه
په پانګو باندې خبرې کوو،
هیڅکله هم نه وایي چې دوی اوباسي، مګر هغه فقیر او غریب خلک چې یا په خیمو کې اوسیږي یا په خټو په کورونو کې، هغه ورته ورانوي، یا هم په دې وروستیو کې چې کوم افغانان هلته تللي دي یا امنیتي ستونزو او مشکلاتو یا له حکومت او اوسني حکومت له ویرې هغوی پسې راخیستې ده تر
څو یې بیرته له پاکستانه
راووسوي. مننه.
د کاروبارونو د میلیونونو تجارتونو سوداګریو مسلې ته وړاندې وروسته هم ورځو. اوس همام صاحب، د پاکستان یو بل استدلال دا هم و په دا دومره وخت کې چې وایي افغانان په ناامنیو کې لاس لري، دا خبره څومره جدي ده؟
تاسو ته ارزو کوم چې په دې پاکستان د پاکستانیانو ادا کوي چې په څلورویشت کسان چې په دې ځان چاودنې کې برخه درلوده دي څوارلس کسان یې افغانانو. نو دا خو تایچوه نه ده ځکه چې مونږ خپله داسې یو مستقله اداره او حقوقي یا مملکتي کشوري دغه داسې اداره نه لرو چې هغه باندې تحقیقات وکړي او هغه نتیجه تایید یا رد کړي. خو دا دی چې اکثر دا ناامني او لکه بې امنیتي چې په هر ښار په پاکستان په هر ښار کې کېږي دا په افغانانو باندې تور لګول کېږي او داسې نتایج شوي داسې راپورونه شته چې افغانان پکې کې برخه درلودلې او د یو مملکت د حقوقي او دغه د صلاحیت ساحه چې ده هغوی خپله سیاست د خپله منافع دپاره خامخا دا یو کوم تعجب خبره نه ده. نو امنیتي ستونزې شته، امنیتي ستونزې دې دپاره چې هغه کسان چې د پاکستان په ضد کار کوي یا د افغانانو په نامه کوي، لکه چې څه کسان د افغانانو په نامه په اروپا پاکستانیان دي خو په اروپا په افغانستان په ترنوم د اتباو ترنوم لاندې استاندونه جوړوي او هلته ځي. نو امنیتي ستونزې شته او یو اقتصادي ستونزې شته. داسې نه ده چې افغانان یوازې پاکستان باسلي، اوس 80,000 کسان د اروپا پیشبینی کیږي چې 80,000 کسان اروپایان را د مرز کی. همداسې ترکیې هلته تقریبا 3.5 لکه د افغانانو مهاجرین هلته نشمشتي مشتوالی لري، خو هغوی باندې هم دا فشار ده چې تاسو خپل ملک یا بل ځای کې لاړ شئ، ښه استقبال ورنه نه کوي، څه کسان په زندانونو کې خوبي دي.
یعنی فکر کوئ چې بلې غږ درځي تاسو ته همام صاحب؟ سوال دا دی چې افغانان څومره د پاکستان په نامنیو کې دخیل دي؟ د پاکستان حکومت څو څو وارې تور لګولی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، مرکزونه په افغانستان کې دي، او هغه ناامنۍ هغه د تروریستي حملې چې په پاکستان کې کیږي، پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې افغانان رول لري. دغه ادعاوې څومره جدي دي یا څومره د تایید وړ دي؟
ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دې یو مستقله اداره په کار ده، یا د امارت ادارې لکه سفارتي او کنسولي ادارې مقامات ته په کار ده چې دوی اسناد را وغولي، اسناد ولته. یو بل دا چې د یونیسیار خپله دا وظیفه ده چې کم از کم هغه مهاجرینو ته چې په یو ملک دي هغوی ته قانوني اسناد ورته جوړ کړي، هغوی ته یونیسیار ورې کارت کارتونه ورنه کې خپل ډایرکټ، لکه چې نور ملکونه کې یونیسیار نور پناهندو ته نور کډوالو ته کارتونه ورکوي. نو دا یونیسیار خو کومه بودیجه نه ده، په کال کې هغه لس بلیونه ډالر د دوی شاوخوا بودیجه ده. دغه بودیجه نه کوشش وکړي چې دغه کې او د پدار پاکستان اوس ګوره ترکیه خپل د جامع اروپا نه پیسې اخلي د مهاجرو، د سوریایي مهاجرینو او د افغانانو مهاجرینو په ارتباط. دا پاکستان خو بیا کمزور مملکت دی او نور اقتصادي ستونزې ډېر لري، خو موږ او تاسو په کار ده چې انصاف په تله کې هر حادثه او هر واقع وسنجوو. داسې نه ده چې موږ او تاسو د حساسیت او د یو دغه سیاست غوره په بنا په اظهارات وکړو. نو هر مشکل اوس افغانانو ته که دلته مهاجر راشي خو خامخا مشکلات افغانانو حکومت ته راپېښېږي، او څه ستونزې د امنیتی ستونزې پیدا شي خامخا حکومتونه خپل غږ راپورته کوي.
مننه همام صاحب. انصاری صاحب، که په یو ور باندې دا تقریبا 1.5 میلیونه افغانان یا 1,00,000 افغانان افغانستان ته ستانه شي، دا به د افغانستان د ټولنې په اوږو یو بوج نشي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا له پخوا نه ډېر ښه نه دی.
موږ بیا هم فکر کوو چې دغه اقتصادي او تجارتي لوبه ده چې دوی پیل کړي، او یو سیاسي او استخباراتي استکباري تجارت ده چې صرف په بېوزلو افغانانو تحمیل شوی او حاکم ده. ما مخکې اشاره وکړه هغه افغانان چې میلیاردونه یا میلیونونه پانګونې لري په پاکستان کې او یا اوس هم تیار او چمتو وي چې له افغانستانه لاړ شي او هلته پانګونه وکړي، هغوی نه یوازې دا چې ځای ورکوي بلکې قدر یې کوي، بلکې چای او ډوډۍ هم ورباندې څکي، بلکې حکومتونه او رهبري یې په خدمت کې وي، او حتی ډېر زیات افغانان داسې پیژنو چې کورنیو ته یې پاکستاني شناختي کارتونه او پاسپورټونه هم ورکړي دي. هم دې خوا پاسپورت لري، هم اخوا لري، هم دې خوا تذکری لري، هم اخوا لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، فابریکې لري او نور ډېر زیات امکانات لري. تاسو به تر موږ ډېر خبر یاست او همان صاحب تر هر چا ډېر ښه معلومات ولري په دې برخه کې. او هغه افغانان چې مظلوم دي، بیچاره دي او د ریډي په سر یا پیاز او کچالو خرڅوي او یا رومیان
خرڅوي. سړی صاحب، موږ په افغانستان کې دننه مزما سوال دا و چې په افغانستان کې دننه به وضعیت څنګه شي کدا کډوال بیرته هیواد ته راستانه شي؟
لازم اندې موضوع ته مونږ فکر کوو که دغه غریب او بیوزلی افغانان راشي، دلته به بیا هم د افغانستان په اقتصاد او حکومت بار وي، مګر دا چې حکومت او د افغانستان خلک باید ورته پراخه سینه او پراخه کنده د اسکان د کور او د کور کلی د هوساله سوکاله ژوند او هم د کار د زمینی په برابرولو کې هڅه وکړي. افغان سوداګر هم په دې مکلف دي، خصوصي سکتور هم، سیاسي او ولسی بنسټونه هم، او په لویه کې حکومت خپل مکلفیتونه لري چې خپل مهاجرین، خپل بیکوره او مسافر افغانان که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې د درسې زجر او شکنجې لاندې دي، د هغوی د نجات او ژغورنې لپاره، د هغوی د فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره باید پراخ امکانات ولري. دلته موږ یو لوی وزارت د مهاجرینو د وزارت په نوم لرو چې پراخه بودیجه لري، امکانات لري، مامورین لري. د هغوی اساسي وظیفه هم دغه ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې مکلفیتونه لري او دوی باید اوږې خالي نه کړي. دغه چې اقتصاد او سوداګری وزارتونه دي، دغه چې د کرنې او مالداری وزارتونه دي، دغه چې د سرمیاست او نور دي چې د دې ماجرینو لپاره باید په کور دننه د شته امکاناتونه، د افغانانو د ټکسونو او مالیونه او دغه راز د نړیوالو مرستو د ښه انتظام او په خطوګه په خولارو او په سمولارو د مصرف لاره دوی ته هم د ژوند سهولتونه، د اوسېدا سهولتونه او هم د کار او د روغتیا او د خونې او روزنې سهولتونه مهیا کړي. هغه څه چې نړیواله ټولنه پورې تړلي، نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. هغه امکانات چې پخوا پاکستان ته ورکول او یا اوس پاکستان ته ملري، دا باید افغانستان ته راشي یا د خیریه او مرستندویه نړیوالو او کورنیو بنسټونو د لارې یا هم د ځینو حکومتي ادارو له لارې باید د افغانانو د هوساینې او پرمختګونو په برخه کې ترې کار واخیستل. موږ فکر کوو چې د مهاجرینو په راتګ سره به د افغانستان د امنیت په تقویه کې هم ډېر کار وشي، خو هیله به مو دا وي چې هغه پانګوال افغانان چې پراخې پانګې په پاکستان او ایران کې دي، فابریکې لري، صنعتي تخنیکونو سره بلد دي، دغه چې په نورو روغتیایي او تعلیمي او نورو فرهنګي او اجتماعي او اقتصادي او سوداګریزو برخو کې پراخې پانګونه کړي، هغوی هم په پوره غیرت سره خپل پانګې راولېږدوي او افغانستان کې پانګونه وکړي، ترڅو موږ او تاسو خپل وطن په پښو ودرېږي او د پرمختګ خاوندان.
مننه. همام صاحب، په افغانستان کې دننه به د دې افغانانو وضعیت څنګه شي؟ دا یو شمېر دا افغانان هغه خلک دي چې د طالبانو د حکومت د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي، یعنی د مجبوریتونو له کبله ځینې یې ځان خوندي نه احساسو په دې خاطر هلته کډه شوي دي، ځینې یې دلته په دولتي ادارو کې وظایف درلودل، دندې درلودې، هلته تللي دي. د دوی لپاره خو ژوند به په افغانستان کې یو څه ګران نه وي، فکر کوي د طالبانو حکومت به له دوی سره څه خاص مرسته وکړی شي له دې خلکو سره، مخصوصا هغوی سره چې د دوی په مخالفت کې وو؟
تاسو تاسو وکم چې خامخا مشکلات خو خامخا یو ملک نه تاسو چې یو کال تیر کوي بیا تاسو ژوند عملته اما ټول هغه بنسټیز د ژوندانه نیازونه او التیا چې دي معاملته تاسو برابروي چرچې تاسو ځای بدلیږي بیا غلط په کار تاسو ته دا مجبورۍ چې تاسو خپله بیا دوباره د صفر نه شروع کړئ او دا کار راځي او البته سیاسي داسې مسایل هم شته خو دا دي چې مهاجرت خصوصا اروپایي مهاجرین چې دي دا خو اوس نن سبا په اروپا کې او امریکا کې دا بالکل اوس یو د سیاسي علوم او د اجتماعي او د جامعه شناسي علوم په برخه خلکو دا ښه صحیح قضاوتونه ورباندې کړي دي او دا دی چې هغوی اکثر دا کسان چې اقتصادي مهاجرین دي یا فرهنګي مهاجرین دي، هغه کسان چې لکه په یو دیني شرایط کې ځان حکومت ژوند کولی نه شي هغوی لکه څه آزادیگانی دی چی در دینی حکومت که لکه مشروع نگنل کیگی اغوی مهاجرت کهی اغا فرهنگی لکه در غرب زدگی او در غرب گرایی در غلری خو پاتشو اغا سیاسی معاذیر خو فلحال لاتروس هم پا مشهود توگه مشهود دیگه مارت خپل مخالفین ته سویلی ندی طول ته بلنه ور کرده ده اوس لکه ده حکومت دو برجسته شخصتونه چه خپل حامد کرزی ده و او دکتر عبدالله ده دا اوس په کابل کې لیدنه کوي کتنه کوي خپل سیاسی نظریه ولاندې که خلطه خپل دوستانو سره ناس پاست که دست خاص دغه نشته.
یعنی او بخی همم صاحب یو تعداد دغه کسان چې پاکستان ته کډه شوی دی په ملي امنیت کې او په پولیسو کې او په ملي اردو کې وو د دوی کې په دوی کې یو تعداد فعالانو په دوی کې یو شمیر سیاسي فعالانو فکر کوي چې طالبان به هغوی ته هم څه ونه وایي
خو رسما امارات اسلامی د افوا اعلامیه ورکړی ده او هغه په هغه کې لا تر اوسه ولاړ دی او پاتې شو څه ځینې پېښې اورېدل کېږي خصوصا د مطبوعاتو غربي مطبوعاتو او د نور هغه تلویزیونونو او دغه اخبارونه کې چې لکه هغه شخصي تصفیهګانې کېږي او څه کسان یې وژل کېږي هغه کسان چې پېژندل شوي دي خصوصا د امنیت او دودو با صفوفو کې نو دا یو مخاطره شته خو دا د نور ملکونو موږ تاسو غوښ خو حالات راغې لکه لا تر اوسه امارت داسې لکه نورنبرګ په شان کوم محکمه جوړ کړي نه دي چې هغه کسان چې جنایتونه کړي دي دوی باندې ظلمونه کړي دي دوی ته څه محکمه وکړي هغوی ته عفو اعلان کړی ده و رسمی برخورد امداده لا تر اوسه مونږ عمل دیدل نه ده چې اکثر کسان چې هغه کابل کې پاتې دي هغه ته څه مشکل پیدا شوه دي د امنیت څخه کسان ځ خپل شخصي پیژنم چې ډېر لوی افسران وو د امنیت کې کابل اوس په کابل کې ژوند کوي
مننه همام صاحب په د خبرونو تر پایه یوازې یو دقیقه لرو ک تاسو خغلای انصاری راته وایست چې په پاکستان کې د افغانانو اقتصادي فعالیتونه به څنګه کیږي یو شمیر افغانانو هلته د میلیونونو پانګونه کړې ده دا به هم افغانستان ته راوړل کیږي له دې کډوالو سره او که به لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د پاکستان په ګټه یا په پاکستان کې به پاتې کیږي
موږ او تاسو ته سوداګري د برخې ته وګورو یا پانګونې ته چا چې جایدادونه اخیستي او هغه دوی په زور راوسړي چې شاید هغه کار ونه کړي ځکه دوی وایي څوک چې ماجر کارت لري هغه نویستل کېږي څوک چې ویزا او پاسپورټ لري سوداګري یا نور هغه نویستل کېږي هغه چې بې اسناد دي هغه به راویستل کېږي مګر بیا هم کفاوی هم فشار راشي نو په تیر کې هم دا شوی دی چې د ډیرو خلکو جایدادونه ترې پاتې دي یا دا چې لسمه برخه هم په کومه به پلورلی
ډیره زیاته مننه
یا کاروبار امکانات یې پاتې دي او پراخ تاوانونه ورته رسیدلی دا وار هم ممکن دا سي تاوانونه او زیاته بیچاره او بے دفاع
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو د سیاسي چارو ل کارپوهانو عنایت الله همام او صدیق منصور انصاری نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره وو. له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر